السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې دا مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو او د پاکستان ورځپاڼو نن کومو اداریو باندې خپلې لیکنې خپرې کړې دي په کومو موضوعګانو یې خپلې ادارې خپرې کړې دي د دې نه به خبر شي او دغسې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو باندې لیکنې خپرې کړې دي دا به هم واره خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي
د پاکستان ولسمشر وای د دې کال تر پای پورې به قبایلی سیمو کې روان پوځي عملیات بشپړ شي په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان کړی چې د تورخم لاره به هغه افغانانو ته بنده وي چې ویزې نه لري افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده او ملګری ملتونه وایي د عراق په فلوجه کې ډېر ماشومان بند پاتې دي او دوی په اړه اندېښنه لري بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قامی اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د دې کال تر پای پورې به قبایلی سیمو کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي چې ورسره به د هغه په ادا د پاکستان دننه سوله او ثبات راشي نوموړي همدارا زیاته کړه چې د افغانستان امنیت د پاکستان لپاره اهمیت لري افغان چارواکي پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنۍ دوه هفتې وړاندې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په امریکایي ډرون برید کې بلوچستان کې ووژل شو نوموړي سره د پاکستان شناختي کارډ او پاسپورت هم موندل شوی و په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان وکړ چې د تورخم پر لاره به هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزا ونه لري افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده د افغان ولسمشر یوان دواخان مینپال نن مشال رډیو ته وویل چې پاکستان کوشش کوي پر افغان کډوالو د زور زیاتي او لارو بندولو سره له هغه فشارونو څخه پام واړوي چې دې وروستیو کې د ترهګرو د ملاتړو لړ کې په نړیوالو اچولې دي د هند په راجستان کې د خیبر پښتونخوا له 400 بي درګه شوی ماشوم تر مندل کې د وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی د خپل کور ته واستوي د اسماعیل په نامه د دې ماشوم مور فرزانی نن مشال رډیو ته وویل چې زوی یې په 2014 کال کې هغه وخت ورک شو چې دوی د سیلاب له وجې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کوله
چې بار د اغان زول ته ګورم هم په ماتیریږي چې زه یې بچو ته چیر وړی کېدم او دوی کښېنه زما اسماعیل جان پکې نه هغه هم په ماتیریږي چې چانه یو الوا د فاکیا ده یو ساروینه یو بچی پرانځې هغه پسې موږې ماتی زما خدای لپاره ما دا خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي ما له دا خپل زوی رالې ماته یواله کړي
تر اوسه پورې معلومه نه ده چې اسماعیل راجستان ته څنګه ورسېد هغه د هندوستان د مدني ټولنې یوې فعالې پیدا کړې او د فیسبوک له لارې د هغه تصویر په خپرولو سره ویلي چې د راجستان په یوه تڼه کې د پولیسو سره دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه وارې د زړه لوی عملیات کړي د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې د وزیر اعظم حالت اوس بد نه دی تمه کیږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خوښ شي یوه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي افغان چارواکي وایي نن په غزنی ولایت کې د یو عدالت پر ودانۍ د طالبانو برید کې څلور ولسی وګړي او یو پولیس وژل شوی دي د غزنی امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي رډیو ته وویل چې حمله کې 15 طالب برید کوونکي تر لوی زیان اړولو مخکې ووژل شول
هغه مخالفین چې د پاکستان جیران دي او همېش د خلکو وینه تویي او له مختلفو نیرنګونو کار اخلي حتی د ښځو په چادري کې بعضې عملات کوي همداسې ویل کېږي چې دا ترې اوږدوهد د ښځو په چادري کې راغلي او په حال حاضر د پولیسو دریشیګانې اخېستې د غزني ولایت د استناف په محکمه دوی حمله وکړه تهاجمي چې اول یو دلته په غزني کې بې صدا یې هغه سنګچې هم دوی کاروي چې خپګون ورته وایي غږ نه لري د محکمې پیرهدار شهید کړی و
تر اوسه افغان طالبانو په دې حکلات نه دی ویلي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان د سخت تشدد سره مخ دي یونیسف وایي دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه یې له داعش وسلوالې ډلې څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي، 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې په اړه اندېښمنه ده. عراقي ځواکونو چې د امریکا هوایي ځواک او پر مځکه یې کورد ملیشي ملاتړ کوي، د تېرې مئی میاشتې په 13 نېټه له داعش وسلوالې ډلې څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایی او مزکنی عملیات پیل کړل. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر خپلې ولکې لاندې راوست. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي یې نیولي دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په یوه خبر پاڼه کې نن ویل شول چې دواړه نیول شوي کسان د شام دي او پلان یې درلود چې د ترهګرو بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیزی اروپا ته ورشي. امنیتي سرچینو ویلي د داعش وسلوالې ډلې د مشکوک غړي په شمال ختیځ ښار خارکیف کې نیول شوي، خو د هغوی د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره یې جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا دې شبکې کډوال ته د لیتوانیا اسناد جوړول ترڅو له هغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کړي. په نیول شوو کسانو کې 15 تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه تفصیل نه دی واضح شوی. که پر نیول شوو کسانو جرم ثابت شي نو 10 کاله قید سزا ورته ورکول کېدای شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د موسم حال او د پیسو به دروري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 111 روپۍ، یو پاوند 155 روپۍ 70 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 120 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 120 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې ترقی او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکنه نه دی. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د ترخم په پوله بې لویزي نشي تیرېدی. او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دار پښتون یاد نه لري، اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چونکې د هغه هغه سیستم نه جوړ شوی چې موږ خلک بند نه.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو استازي وایي د خپلو آئینی حقونو نه بې برخې دي. یو دینی عالم بیا د اقلیتونو د حقونو په اړه وایي
په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، نو دغه رنګي اومدغه فیسیلیټیز او دا حقوق دا یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
د مومند ایجنسی بایزو خلک وای د سکولونو د نشټوالي لږی ماشومان د زده کړو نه محروم دي.
برخو زمون نه پورونه تا او چې کوم بیا غم د سلورم دې څنګه پورې پدونه دي، هغه لا ماستر بل مزدور نیولې دي، ملای ولا مزدور نیولې دي، وغالب دي په کې هیڅ مور په دې تم نشته.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت. طرف ته د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې ترقی او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکن نه دی او د ملک په جمهوری نظام کې دومره مضبوطی پیدا شوې ده چې د مختلفو بحرانونو مقابله کولی شي. د پارلیمان ګډې غونډې ته ولسمشر ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو قربانیانې د ستاینې وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د نوی پارلماني کال په پیل کې د شروع په ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته په خپله وینا کې صدر ممنون حسین ویل چې حکومت لا پکار دی چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې نه صرف ملک مستحکم شي بلکې د غریب اولس د خیر ښېګڼې لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. د صدر ممنون حسین وینا وه چې په وزیرستان، کراچۍ او بلوچستان کې د امن بحالۍ لپاره د کړې شوي کوششونو ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي. تر هغه په ضد جنگ کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو قربانۍ مستانې وړ دي. د ذکر دا چې د پاکستان د آئین شیخ شپږ پنځوستم تر لاندې هر نوی پارلماني کال په پیل کې د صدر د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کول لازمی وي. د پاکستان د خارجه پالیسۍ په حق لا د صدر ممنون حسین وینا وه،
هم دنیا کے تمام ملکوں
مونږ د نړۍ ټولو او خصوصا ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړو. پاکستان ګڼي چې په دې سیمه کې امن او سوکالۍ لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او دا امن د مباهمت له لارې راتلی شي. د دې هیڅ فوجي حل نشته.
یاد دي وي چې د پارلمان په ګډې غونډه کې د څلور وڼو صوبو گورنرانو نه علاوه فوزی مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان پوسټ مشر جنرل لاهل شریف ویلي دي چې روان کال د ملک نه د سخت دریځې د ختمولو کال دی او د ضرب عذب عملیات هم په دې کال کې به سرته رسولی شي او د سخت دریځو پر ضد جنگ کې ترلاسه شوي کامیابیانې به برقراره وساتل شي. د پوځ د مشر وینا وه چې ډرون حملې د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
نن د شروع په ورځ د پارلمان د ګډې غونډې وروستو مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې اپریشن ضرب عظم مکملولو وروستو په فاټا کې به یو داسې نظام جوړولی شي چې کومو خلکو د سخت دریځۍ پر ضد جنگ له وجې خپلې سیمې پرېښودې دي چې هغوی ته په واپس راتللو کې کومې ستونزې رامخې ته نه شي. د فوز د مشر وینا وه چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته یقین دهانی ورکړی شوې ده چې د اپریشن ضرب عظم د خاتمې وروستو وسلوال به د دغه سیمو مخه ونه کړی شي او په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د ترقی عمل په تیزی سره روان دی. د جنرال راحیل شریف وینا وه چې روان کال د ملک نه د سخت دریځۍ د خاتمې کال دی. د دفاعي چارو کارپوه خادم حسین د فوز د مشر د دې بیان په حق لوایي چې په ملک کې د روانو عملیاتو په وجه تر څه حده وسلوالې ډلې خو کمزورې کړی شوې دي.
ترهګرۍ چې کوم زوړ نیټورک د تحریک طالبان پاکستان او د لشکری جنگ وی او د اسلامک موومنټ آف ازبکستان تر حده پورې ځای په ځای چې هغې کوم بشپړ جال جوړ کړی نو هغې ته لږ ډېر زیان خو رسېدلی دی. خو چې کله دې ته تاسو وګوري، کله یو فکر موجود وي او د هغې سره تړلي تنظیمونه موجود وي او د جنگ معیشت موجود وي، نو دا امکان هر وخت پیدا کېږي چې دا یو بشپړ جال جوړ کړی شي او بیا د دې ریاست په ضد او د سیمې نورو ریاستونو په ضد جنگ شروع کړي. نو دا خبره کول چې شاید ترهګري یا انتهاګري په دې ریاست کې ختمه شوه، نو هغه په دې حواله کتلي چې آیا د ترهګرۍ یا انتهاګرۍ فکر شته که نشته. دویم دا چې هغې سره تړلی معیشت موجود دی که نه دی موجود. زما خیال چې دا درې واړه سیزونه موجود دي، نو دا اعلان کول به د حقیقت نه لري خبرې.
د ډرون حملو په حق له د جنرال راحیل شریف وینا وه چې دا د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او په هیڅ صورت کې به برداشت نه کړی شي. د فوز مشر وینا وه چې دا قسمه پیښو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې متاثره کېدای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. دا خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړی شوې نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه هغه افغان وګړي چې سفری اسناد یا پاسپورټ او ویزه ورسره نه وي، نړۍ ترخم په دروازه پاکستان ته نشي ننوتلی. دی وایي یوازې اسناد لرونکي کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وکړل چې د مئ په یو دیرشمه نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړی شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس به یوازه هغه افغان وګړو لپاره تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی و چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځینې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په لسمه نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا 20,000 کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د تورخم په دروازه به اوس هغه کسان سفر کولی شي چې ځان سره پاسپورت او یا ویزا ولري. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان بیا وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي. اجمل تورمان یې نور تفصیل درکوي.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې نه د تیریدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده، کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میتر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولی چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه 100 کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
مشال ریډیو تاسو ورې د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه مشر سېنېټر شاهي سید ویلي دی په کراچۍ ښار کې د عملیاتو نرستو امنیتي وضعیت ښه شوی دی. دوی یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ګوند مرکزي دفتر باچا خان مرکز یې هم پرانستلې دی. محمد عمران یې نور حل راکوي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند محصلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستورې پر مهال مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو واری بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زمونږ یو آئین دی. زهره د هغې مطابق زمونږ واډونه دي، زمونږ جلې ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کېدی چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، مونږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراؤنډ سیل دی، صحیح دی. اوس مونږ باچاخان مرکز هم کولاو پړی دی، دلته راځو پر ناستم کوو.
سینیټر شاهي سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خوراک کړې وه.
دغه خلک چې کوم راغلی کوم دهشتګردي دی، هغه پښتنو یاد نه دی. اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون دهشتګرد نه دی، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم داسې جوړ شوی دی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیري وویل چې پښتون ځوان اوس باید د 21مې صدۍ تقاضي وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضع له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې 100 کاله پس روان کال په 12 مئی پرانسته شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا محمد عمران رپورٹ تاسو ورته اوس بلار شو. 400 ته د 400 سردریاب شپکلن اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور او پلار نه بدرک شي وو، اوس د فیسبوک للارې د غماشوم د خپل کورنۍ لیدلې دي. دی وایي چې اسماعیل دا مهال د هند په راجستان گنگا نگر کې په یو پولیس سټیشن کې دی او مور پلار یې غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې ورسره دې لړکې مرستې وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
خوشا دوه کاله وړاندې د 400 صدریاب بې درکه شوي شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2010 سیلاب کې کور ړنګ شوی و، نو زیاتره وخت د کرایه کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دغه ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې تیره مې نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړو په ایران نه مګلو په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سالم په صدریاب کې کشتی پرې خو جنگیری پورې ما کشتی وګرځول دې مرستو نو بیا مې وبو کې کشتی پرې خوړې کیره مول وینم ماشوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی ملټی دا سو پکې روته دي دل لامبوزون پکې مې پخپل لامبو والي دا پدې سره دریا په کې پکې یانو ار څه کېو غړې زم په هر حال ماشوم پکې پیدا نشو ته جنگي پورې بیا
دا چې سور د وړاندې د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچي تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولید نو بس زما زړه کې دغه شوما ولیکه دا خو زما بچی دی دا اسماعیل دی او دا زما زوی دی. ما هغه تصویر د هغې نه راسن کړو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو تانې ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینې هغوی ما ته چېر دا خو تا له ولیږه مونږ سه د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانې والا داسې یادېږي چې دا زړه مې ورپسې وچړو په هر حالاتو ورپسې مې
بلخوا د دغه ماشوم درک لګولو کې هلې ځلې کوونکي هم د دغه کوټ تر نو مقامي خبریال او سماجی کارکن محبوب علي مشال لیډو ته وایي
چې کله دا خبر موږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دی نو هم ټلیفون وکړی شو او نیو دلی کې چې دی نو د خارجه پالیسۍ کونسل نه چې دی نو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړو د هغې نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دی نو د هغې په ترو باندې خبر راغی مخې ته ټلویزیون والا ټلیفون نه وکړل د پاکستان خارجه پالیسۍ نه پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینو موږ به انشاءالله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې د ماشوم د بېدرکېدو ورته سخت تکلیف رسېدلی دی او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي
چې بار د اغم زول ته ګورم هم په ماتېرېږي چې زه یې بچو ته چېر وړی کېدم او دوی کښېنه زما اسماعیل جان پکې نه هغه هم په ماتېرېږي چې چانه یو الوا دفعه کې یاره یو ساوینه یو بچې پرانځې هغه پسې موږې ماتی زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته راواله کی
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کال راسه ډیر درونه ورپسې وکتل
دوه کال مونږ لکه لیونو منډي والی تر د پړانګره پورې تر د افتخار جګړه دې پورې لاړم سپین جمعات پورې سپین جمعات نشاته اخوا ته یو ځای وغې پسې سو پیرې لاړم د ټیشن کورنو کې یو ځای د دولت پوری ته د سو پیرې لاړم دا ټول ملکونه پسې ما وکتل خدای دې لور مړو نشوي خدای دې سر رګو نشلېږي دې ته اډه ټیکو نشي نو بس دغه مې سوده یو دغه مې فکر یې
دا یادونه وړ ده چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کاله وړاندې هم مقامي د چرسدې پړانګو پولیس تانه کې اف آی آر کړی وو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچه د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونې نه پسته د مخام د شپږ بجو نه تاسو په دې سپو باندې د ډیوی ریډیو خبرونې اوریدل شي او دا چې نن د ډیوی ریډیو ایجنډا صدایي کوم پروګرامونه او رپورټونه لري دا وخت را سره د ډیوی ریډیو نه د واشنگتن نه زموږ همکار افتخار حسین د ټلیفون په کرخه دی افتخار کتا زما غږ اورنو اوریدونکو ته د ډیوی ریډیو د پروګرامونو نننې ایجنډا وایه
مننه کوم تاسو نه د ډیوا ریډیو چې کوم غټ خبرونه دي اول به دا وایم د پاکستان لخوا د افغانستان سره په ګډه پوله په تورخم باندې د بارډر مینجمنت یا د ګډي پولې انتظام دغه ترتیب لاندې چې دوی کوم نوي ګامونه پورته کړي دي افغانستان راتلونکي خلکو لپاره به ویزې په کار وي نور کاغذونه به دوی ښي د هغې د وجې نه ډېر کم خلک پاکستان ته راغلي دي او ډېر مشکلاتو سره مخ دي او په زرګونو خلک دغلته کې اوسېدی نو هغه انتظار کوي په دې باندې به د پولې د دواړو خواوو څخه د ډیوا راډیو زموږ خبریالان غږیزه او ویډیایي دواړه رپورټونه وړاندې کوي د خلکو مشکلات څه دي په دې باندې د قام پرسته پښتنو مشرانو غبرګون څه دی دویم بیا دا چې د پاکستان او افغانستان اړیکې څرنګه دي دا وخت کله چې ملا منصور د افغان طالبانو پخوانی مشر په بلوچستان کې وژل شوی دی څېړنکاران به پې خبرې کوي هله وې پروګرام کې به هم په دغه موضوع باندې چې د پاکستان او افغانستان اړیکې د افغانستان طالبانو سره د امن خبرې مخ په وړاندې کوم چیلنجونه دي په دغه اړه باندې به پکې خبرې کیږي دې سره بجټ چې کوم دی د پاکستان بودیجه کلیزه د کال 2014-15 لپاره به وړاندې کیږي په درېمه نیټه نو په هغه باندې د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا او په پښتنو ګرد دغه سیمه کې چې څومره دي د دوی تمې څه دي او د ترقۍ لپاره دوی آیا څومره خوشبینه دي چې دوی ته کومې پروژې ورکول کیږي په نړیوالو خبرونو کې د فلوجا عراق خار او په رقه سیریا شام کې د داعش پر ضد جګړه په دې باندې به رپورټونه او مرکه چې دي نو خپلو اوریدونکو ته وړاندې کوو په فیسبوک باندې زمونږ ډېر ښه ویډیوګانې دي چې یو پکې به زیاده کمه د ترهګرۍ کوم اثرات دي د پښتو په موسیقي باندې د سی ډي په کاروبارونو باندې خوندور رپورټ په د فاروق فراق صاحب موجود دی
سمدری ډیر مننه افتخار حسین د معلومات را کولو اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د دې کال تر پایه پورې به قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي چې ورسره به د پاکستان دننه سوله او ثبات راشي. په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان وکړ چې د تورخم پر لاره به هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزه ونه لري، افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده. د هند په راجستان کې د خبر پښتونخوا له 400 بي درک شوی ماشوم تر مندل کېدو وروسته دغه کورنۍ د هندوستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی د خپل کور ته ورولي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول او تمه کیږي چې هغه به یوه هفته وروسته پاکستان ته واپس شي. افغان چارواکي وایي نن په غزنی ولایت کې د یو عدالت پر وردانۍ د طالبانو برید کې څلور ولسی وګړي او یو پولیس وژل شوی دي. د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کې 15 طالب برید کوونکي تر لوی زیان اړولو مخکې وژل شول. تر اوسه طالبانو په دې حق لا څه نه دی ویلي. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي نیولې دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په یو کړي خبر پڼې کې ویلي چې دواړه نیول شوي کسان د شام دي او پلان یې درلود چې د ترهګرو بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته ورشي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره یې جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا نیول شوو کسانو کې 15 تنه د اوکراین وګړي دي.
لاند خبرونه د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس په اسلام آباد کې د رفت انجمن وورو چې د پاکستان ځینو رسمانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
مشرق پسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د کال 2014 مولسم د پاره د 1415 روپۍ ترقیاتي بجټ منظور کړي چې پکې 1.5 وفاق او 1515 روپۍ د صوبو د ترقیاتي بجټ لپاره مختص کړي شوي دي. پسپان لیکي چې دا اولنی ځل دی چې په قومي اسمبلی کې د بجټ د اعلان نه مخکې کابینې د بجټ منظوري ورکړه. خو د دې کال بجټ به هم د تیرو کلونو بجټ په شان وي. ادارې وایي چې اولس دا تمه لري چې هغوی ته به له حکومت لخوا په امروزه سیزونو سبسډي کریشی. عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګرانی زیاتېږي، خو هر بجټ کې دا دواړه وشي. ادارې زیاتوي چې سږکال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی شي چې د کوم له وجې به نه صرف د ټرانسپورټ کرایه نه زیات شي بلکې نور سیزونه به هم ګران شي. ادارې وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ به د عوامو لپاره وړاندې کوي، خو په هغې کې د عام ولس څومره خیال ساتلی شوی دی نو دې اندازه به د بجټ وړاندې کېدو نه پس لګولی شي. خو حکومت د خپلو دعوو باوجود په اقتصادي او معاشي میدان کې لا تر اوسه پورې څه کامیابۍ ترلاسه کړې نه دي. اداریه اخر کې وایي چې حکومت له پکار دي که ټیکسونه نشي کمولې نو ګرانۍ کابو کولو دپاره دې په سرکاري نرخ نامو عمل درآمد یقیني جوړ کړي او په دې کې صوبایي او ضلعي حکومتونو له خپل کردار لوبول پکار دي. دې تر څنګه حکومت دې خپل اضافي خرچې کمې کړي او د ولس په خیر ښېګړې دې ولګولی شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا پر ډرون حمله کې د افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وژنې او د نوې مشر والې د ټاکنې وروسته د ګل پورس د پاکستان او افغانستان منځ په سفارتي کې چړومبه رابطه وشوه چې پکې په دې خبره اتفاق وکړل شو چې افغان امن عمل تسلسل به په هر صورت کې برقراره ساتلی شي. رسپانه لیکي چې پاکستان د مشکلاتو باوجود په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه نه دي او په مختلفو موقعو د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. په کار خدا ده چې دواړه ګاونډي اسلامي ملکونه د یو بل لاسونه جوړ شي چې په سیمه کې امن راشي او دواړو ملکونه ترقي وکړي. رسپانه لیکي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت د $2 اربع نه زیات نه دی. په کار خدا ده چې دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت زیات کړي چې د دواړو غاړو ولسونو ته روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي. رسپانه په آخره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان له پکا دی چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږنه دي، نه صرف ترهګرۍ خاتمې بلکې د سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره په ګډ سره کوششونه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ګټه په امن کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون په پاکستان کې د امریت جمهوری حکومت پړه لیکنه خبره کړې ده. بل خو رایټرز خبری ایجنټس په افغانستان کې بد امنۍ او تک د کډوالو حالاتو پړه لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې د مرستو وړاندې کوو. الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې د اتو کالو پوځي مشرواله واک یو جمهوري حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوځي حکومت خپل واک جمهوري حکومت ته سپارلې و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2008 کال کې د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو وژنه وه. د بینظیر بوټو د وژنې وروسته د واک واګې د هغې خاوند آصف علي زرداري لاسته ورغې. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداري د درغلیو د تورونو وروسته د بینظیر بوټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتللو لپاره لاره هواره شوه. د مقالې په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه منونکې و چې د درغلیو ناپاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیرا ټلویزیون لیکي د بینظیر بوټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنټس لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د نهه پورس په یو رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو له وجې د هیواد دننه د افغان کډوالو په شمېره کې ډېر زیاتوالی راغلی دی او دا شمېره دوه چنده لوړېدو سره 1.2 میلیونو ته رسېدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړې دی چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکولو رستو د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوی دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په دا هیواد کې بد امنۍ زور اخیستې دی او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واکه لرې کولو را په دیخوا دا مهال په افغانستان کې طالبان ډېر مضبوطه شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
په سویټزرلند کې نن د نړۍ د تر ټولو اوږد د ریل ګاډي ټنل پرانستا کیږي. چارواکي وایي چې د پرانستې په دستوره کې بعد د مختلفو هیوادونو مشران ګډون کوي. یاد سرنګ چې ګوتارډ ټنل نومیږي په $12 اربع جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوې لنډې دمې رسته. په سویټزرلند کې د دنیا تر ټولو ستر او ډونګي ریل ټنل یا سرنګ جوړ شوی دی. دا سرنګ چې ګوتارډ بیس نومیږي 500 کیلومتره اوږدوالی لري او 2.3 کیلومتره ډونګی دی. دا سرنګ د شاوخوا $30 اربع انفراسټرکچر پروژې برخه ده. د دې پروژې مقصد د شمالي او جنوبي اروپا ترمنځ د غرونو په لړۍ الپس کې د مسافرو تګ راتګ او د سامانونو وړل راوړل تیزول دي. الپس په اروپا کې د سترو غرونو تر ټولو لویه سلسله ده. ګوتارډ بیس سرنګ په 1900 کالونو کې جوړ شوی دی او $12 اربع خرچه پرې راغلی. د سویټزرلینډ چارواکي وایي چې د سرنګ د جوړېدو پر مهال په تعمیراتي کارونو کې 9 تنه مړه شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې سږ کال د حتمی تجربو وروسته به د دې سرنګ نه د ورځې 225 سامان وړونکي او 65 مسافر وړونکي ټرینونه تیریږي. د سویټزرلینډ د ترانسپورټ وفاقي ادارې مشر ویلي دي د سرنګ دا پروژه د دوی د شناخت یوه برخه ده. چارواکي وایي په تیرو وختونو کې به د لفت په غرونو کې د تیرېدو لپاره ډېرې ورځې لګېدې. چارواکي زیاتوي چې په دغه غرونو کې په 1902 کال کې لومړی ریل سرنګ جوړ شوی و او اوس د دې ټنل جوړېدو سره به خلک په 1900 منټونو کې تیریږي. په دې ټنل کې به ریل ګاډۍ زیات نه زیات په 1 ګنټه کې 2.5 کیلومتره رفتار سره د تیرېدو جوګه وي. په دنیا کې د ریل دویم لوی سرنګ په جاپان کې دی چې شاوخوا 350 کیلومتره اوږدوالی لري. په دریم نمبر بیا د فرانس او برتانیا ترمنس 50 کیلومتره اوږد د ریل سرنګ دی چې د نړۍ تر ټولو لوی بین الاقوامي ټنل دی. دغسې چین او سپین هم بیا په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د اوږدې فاصلې د ریل سرنګونه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد د دفاع پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون بریچ چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی و پر ضد د مظاهرې اعلان کړی دی. سو کال وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د یوې اوږدې چپتیا وروسته په داسې حال کې بیا فعال شوی چې د ډرون بریچ پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې اغېزمنې شوي دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا دیرش ګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوستو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لاره بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگټن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شو نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې سوي، دفاع پاکستان کونسل بیا را فعال سوي او د دې اتحاد مشر مولانا سمی الحق په وینا دوی به د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه په ورځ مظاهره کوي.
موږ اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر په اسلام آباد کې. موږ خیال لرو چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی و پر ضد یې له واشنگټنه احتجاج ونه کړ. خو نوموړي د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بې پایلټ الوتکې په حمله یې سخت غبرګون وښودلی. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه په شان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاع پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
په اصل کې دوی دا پیغام ورکول غواړي چې لمونږ سره دغه قوتونه شته چې منظم هم دي، خو هم بل لور ته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست په لاس کې نه دي، بلکې خپلواک دي او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بدونه ودرول شي.
خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج حکومت ملاتړ نه لري، بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته سوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حمله وشي، ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحوله په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځي موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوز هم کوي. موږ تل لیدلې چې کله هم حکومت او پوز یو خاص سوچ خپل کړي، نو دوی له دې په ګټه اخیستو سره پکې د ځان لپاره لارې لټوي. دوی له حکومت یا پوز سره مخامخ ټکر نه وهي سربېره پر دې چې پر ځینو خبرو یې ورسره اتفاق نه وي.
کاسه مولانا سمیع الحق په خپل هم دامنی چې پر د تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی، خو د پونه د خبره بیخي ناسمه ده. اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي، ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شاید د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتل شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شریف یو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حل زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و پای کم زمان پس پوزیشن راغی
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نلری لار دا
پر دغو او ور تموضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ریڈیو تا سوره د پیښور په یو ځای هوټل کې د ټولنې د یووالي او د اقلیتونو د حقونو په حوالی سره یو دستور شو چې پکې سکانو، اندوانو او مسیحیانو ګډون درلود. دی په دغه دستور کې د حکومت غوښتنه وکړه چې اقلیتونو ته ټول هغه حقونه او اسانتیاوې ورکړل شي کوم چې د پاکستان په آئین کې دوی ته ورکړل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسه دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمیر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پیښور د سیکرور ولی یو مشر رادش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آغا آزاد نشو، دو انسان بسا آزاد شکنہ بلڈنگز بانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایڈیوکیشنل آغا دے آغای بانے اسا پورے قبضہ دا، آغای کم مونگلا کوٹا سسٹم خود دے، کوٹا سسٹم سم مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دغه شان د هندو ولی مشر هارون سربدیال اویل پکار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړی شي کوم کې چې د هیواد دپاره تګلاره جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
هر هغه اداره چې هغه پالیسی ساز دی هغه مائنارٹی کمیونٹی دپاره سه هلی ځلې کوي لګیا دی، سه پلاننگ یا ریفارم کوي لګیا دی، هغه که فاټا کې دی او که نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کې، په هغه ځای کې ټرو ریپرزینٹیشن آف نان مسلم پاکستانی هغه انشور کور پکار دی.
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداری او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د بره کم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او دا حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لږکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپله برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د زیارت ورځی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندی هیلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې د یو زیرو شیو د اختر کولو پریکړه بیا د ځنډ ښکار شوې ده. وفاقي حکومت وایي چې ای بعد خبر پښتونخوا د شهادتونو نه بغیر د اعلان نه کولو کوشش کوي، خو صوبایي عالمان بیا وایي که حکومت د شریعت او سنت مطابق ګامونه پورته کړي نو په هیواد کې به په یو ځای روژه او اختر کولو باندې اتفاق پیدا شي. نور تفصیل د رفت انجم ناورو.
د نهې په ورځ په پېښور او کاف حال کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د مقامي رویت هلال کمیټې مشاورتي غونډه وشوه چې پکې په یو ورځ د روژې او اختر په هکله خبرې اترې وشوې. په دې موقع سردار یوسف وویل چې د حکومت او رویت هلال کمیټې ترمنځ رابطو کمې دي، کم چبا ختمه ولې شي او پدې اړه به قانون سازی هم کولای شي. سردار یوسف زیاته کړه چې د جون په 15 نیټه به زونل او مرکزی کمیټو غونډه په یوځای رابلل شي او د قرآن او سنت مطابق به عالمان فیصله کوي.
په سلسله مې
چې ستاسو لخوا کم شهادتونه راشي نو دې لړکی به موږ خپل کوشش کوو او مرکزی کمیټې ته به دا درخواست کوو چې تاسو انتظار وکړي او تر کومه چې د دې ځای نه شهادتونه نه وي تللي نو مرکز دې تر هغه اعلان نه کوي.
اعلان نه فرمائے.
خبل خواد مسجد قاسم علی خان خطیب مفتی شہاب الدین پوپل زی مشال ریڈیو تو وے چې خیبر پختونخوا لخوا د 1300 کالو راسی مرکز ته تجویزونه ورکړي کیږي خو حکومت ورتا سهمیت نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې مرکزی رویت هلال کمیټې لپاره سه قانون سازی او ضابطه کا نشتا کوم لوجه چې د روجي او اخترونو منځلو کې د وفاق او صبح تر منځ اتفاق ناراضي
خبر دا چې دا چې د کیپیکي علماء چې دي د دې اختلاف خو نه دي خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به ورسره اتفاق وکړو. دا چې کوم موږ کمې خبرې ورته وربلیم کړي دي او کمې ولا لیکلي ورکړي دي او حکومتي ادارې هم د دې نه خبر دي او وزارت هم د دې نه خبر دي هغې باندې عمل وکړي شي نو اوس هم ډېر ښه امکان شته دغه راتلونکي رمضان لپاره د اتفاق هم
یاد دي چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې په 42 ورځو خلک روژه نیسي او اختر کوي. عفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو مومندو جنسې ته. د مومندو جنسې په بایزو سیمه کې خلک وایي چې د غلطه د سکولونو ډیر کمې دي او زیاتره ماشومان د تعلیم نه بے برخې دي. د غسی بیا د پېښور 409 سیمو کې دی وایي چې د بایزو زیاتره خلک میشت دي او هغې هلته د تعلیم ګټې لیدلې دي. نو اوس چې خپلو سیمو ته راغلي دي باید چې دی ته په خپلو سیمو کې هم تعلیمي ادارې جوړې کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
د محمود ایجنسی د بایزو د سیمې زیات ولس پېښور 409 سیمو کې میشت دي. دغه ولس وایي په سیمه کې سکولونه ړنګېدلي دي او چې کوم سکولونه روغ دي استادان پکې حاضرې نه لګوي. حاجي زیارت ګل اتمرخیل وایي
څنګه نه مخکې زموږ وطن کې نه سکول او نه تعلیم او لاندې چې خلک راغلل ټولو بچي په دا وخت خپل بچي په نه هم لسم کې سبقونه وایي برخو زموږ نه سکولونه شته او چې کوم بیا هم د څلورم تر پنځمه پورې سبقونه دي. هغې له ماستر بل مزدور نیولی دی ملای ولا مزدور نیولی دی او هغه لبدي په کې ښایي نور په دې ته هم نشته.
بیا مې د ملک نادر منان کوډاخیل سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ډېر واري حکومتي تعلیمي ادارې ته ویلي هم دي چې سکولونه او سړکونه دي ورته بیا ودان کړي.
مین خبره زموږ دا چې تعلیمي سلسله دا هغه د نش برابر دا تعلیم مسله ده چې د خپل وخت دی یو سټیج دی کې دې سټیج نه خبره واوري نو به تعلیم نه کیږي. بس موږ د مجبورۍ نه په خبر یا په ځینو سټیج له خلکو پراته یو.
د شاندارې ملک سنوبر خان بایزي وویل چې د هغوی ماشومان که په وطن دي نو تر د پنځم جمعات پورې د لرو پرتو سکولونو نه سبق وای بیا لوی سکولونه نشته نو پېښور ته یې رالیږي.
اخر کې ډېر 15 کلي یو قوم دی نو بیا څنګه به دا خلک لاړ شي واپس او هغه به بېرته بحال شي. دا کوم نقصان چې زموږ وطن ته رسېږي نو دا په دغه وجه باندې رسېږي چې تعلیم نشته.
خو ملک سلطان بایزي وویل چې کله ولس کلو ته راستانه شول نو حکومت به سکولونه جوړ کړي. په کار ده چې دغه خلک کورونو ته راشي نو حکومتي ادارې به هم سیمه کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
کوم علاقه کې چې خلک نشته دي هغه کې سکول هم وران دي او هلته چې ایجوکیشن والا لاس ته پوسو کې نو چا له کار وکړي څو خو نشته دي کنه چې خلک به کې هغه جوړ دي.
بل خو د تعلیمي محکمې محمود ایجنسی چارواکي وایي چې ړنګېدلو سکولونه لا هم وران پراته دي او په خوایزو او بایزو کې د هي سکولونو ضرورت هم شته دی او زیاتوي چې دغه ریپورټ د فاټا سیکرټریټ تعلیمي محکمې سره شریک کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څخه خواره ځای خو دې
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو سوالار شو د یو بل ریپورت طرف ته. د بنو سیدن کې وای چې یو طرف ته ګرمي زیاته شوې ده او بل طرف ته ورته د بجلی محکمه بجلی نه ورکوي. دی وای چې په سلی رشتو ګنټو کې دوه ګنټې هم بجلی پوره نه وي. دی وای چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او باید چې حکومت دا مسالې هوارې کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
بنوسیان وایي چې په څلور ویشتو ګنټو کې ورته یوازې دوه یا درې ګنټې بجلی هم په وقفو وقفو میلاویږي چې د ګرمۍ د لاسه یې ماشومان او زنانه د ښار په وړو وړو کورونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي. اسماعیل خان وایي
بانیشې کیم بورا حال ده چې په پاکستان شوی په یو ځای شا دمره بورا حال نه وي لکه امیر په چوبیس ګنټې شي. امیر بایس ګنټې لوډ شیډنګ ده او دوه ګنټې مشته بجلی روکای خو په دوه ګنټې شا داسې دو دس منٹ بجلی ٹرپ شی وہ دس منٹ بجلی وی نہ دے میر فریجی نہ چلے ری میش پہ فریجے سے ایڑ اے بو دا ہر تو شایدہ سے وی لکا چیرے میرتا دے چاہی شی وی.
نورایاز خان وائی بجلی نشتا او ٹول خلق خود شمسی او بیٹری وز ہم نہ لاری چزان لپارا سا متبادل جوڑ کری.
دیر خال جنے تنگ دی چی دس تاریخ نمو بخی ولٹیج کٹ کرل خالی دے شمسی ولٹیج دی پابند گزارا کاؤں پدا گرمی سے دشان سی دی پی ایس آر سڑائی مخانے بھی نہیں دا غریب خال کی پدا کی میں تنگ کے ریشے پاخے کے ریشے خشت شاستے جی ایک تا دیر سخت تکلیف تھا.
دا بنو یو بلو سے دون کے محمد نور دا بجلی لوڈ شیڈنگ پا اڑا وائی
میری حکومت دا اپیل کائے چی میری دا شمسی تا ایسور کری دی بجلی بلی نا پرے کائے ویغی باوجود دا بجلی نشتا خاص کر پسیٹی شہ نشتا کر پکر بندیار یہ میٹر دا وہ پیسے پرے کائے لاس منٹا بجلی آنر پرے دائی غریب سڑائی بیسک کائے بختوار خوش شمسی تواسورا سی مشمون چه کیم دی آد گرمی نا چغیری
کلامو چه پدی اڑا دا بنو وابڈا محکمه سر تماس ونی و نو دا محکمه یو اہلکار اقبال خان و ویل
سیٹی سے وہ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں دا کام دا اور سرا دا یکم نا نگاہ پر رمضان دے پر ریلیف یا ویر کئی لوڈ شیڈنگ میں پدا ناکام سے سیٹی دے پر ہمیش کوشش دا کئی
دا بنو سیدون کی دولت نا غختنے کڑی چپ دے سخت گرمی اور روانے روزے میاشت لپارا دے دا لوڈ شیڈنگ دورانیا یا وقت کم کڑی شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د چارواکو جوابونه ستونزه او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سپد خبرونه په اخر کې زل بیا د بشیر ګوښنه لند خبرونه وورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قومی اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د دې کال تر پایه پورې به قبلي سیمو کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي. هغه دا وکړه چې ورسره به د پاکستان دننه سوله او ثبات هم راشي. په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان وکړ چې د تورخم په لاره به هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزا ونه لري، افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده. د هند په راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 څخه بې درګه شوي ماشوم تر موندل کېدو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی دې خپل کور ته ورستون کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات کړي دي. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خواشه یوه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي. افغان چارواکي وایي نن په غزنی ولایت کې د یو عدالت پر ودانۍ د طالبانو برید کې څلور ولسی وګړي او یو پولیس وژل شوی دي. د غزنی امنی قماندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کې 15 طالب برید کوونکي تر لوی زیان اړولو مخکې له منځه یوړل شول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي نیولې دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه نیول شوي کسان د شام دي او پلان یې درلود چې د ترهګرو بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته سفر وکړي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره یې جعلي اسناد جوړول.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونه د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلې شي. همدې سره زه نیسا اجمل د خبرونو ویان بشیر ګواښ او تکنیکي همکار جانتن سره د ټولو همکارانو درنه اجازه غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.